د اتو بجو خبرونه ته مو په سلامونو هرکلی کوو. په دې خبری خبرونه کې اوري کابل کې د امریکا سفارت وای طالبان د بریدونو په دوام سره نړیوال مشروعیت نسی ترلاسه کولی. حکومت وسلولو ته د سختو زیانونو اړولو خبره کوي. د مدني ټولنې او بشري حقونو شبکې په افغانستان کې پر بشري سرغړونو اندېښنه وښوده. د پکتیا نه امنیو ته فعالانو اندېښنه ښوولې.
هغه ډول چې ولسونو تقاضا درلوده خاص کر په امنیتي برخه کې نه ده پوره شوې.
په توکیو کې اولمپیکي لوبې د کرونا تر سیوري لاندې پای ته ورسېدې. په دې خپرونې کې دوه اونیز پروګرامونه هم خپرو. د انصاف په لټه کې او د ورکو اجزانو پروګرام پایله خبرونه کوو. حکومت د خصوصي سکتور د ګمرکي تعرفو د معافیدو ژمنه وکړه. پکتیا کې د وی راډیو مسؤول وژل شوی. په پاکستان کې بلوڅ بیلتون پاولو د دوو حملو مسؤلیت ومانه. د افغانستان ولسمشر د خصوصي سکتور سوداګرو ته ویلي چې تر یوې میاشتې پورې به یې په ازمایښتي ډول ګمرکي تعرفې ورته معاف کړي. محمد اشرف غنی دا خبره پرون په ارګ کې د افغانستان د اتاقونو د فدراسیون له غړو او سوداګرو سره په یوه غونډه کې وکړه. غونډه په دې هدف جوړه شوې وه چې سوداګر د لومړنیو خوراکي موادو او د هغو د وارداتو په برخه کې د رامنځته شویو ستونزو د هواري پر لارو چارو خبرې وکړي. دوی ته دا ستونزې وروسته له هغې ډېرې سوې چې وسلولو طالبانو د افغانستان په لویدیځ، شمال او جنوب ختیځ کې لږ تر لږه شپږ سوداګریز بندرونه ونیول. نامعلوم وسلولو پرون د پکتیا ژغ راډیو مسؤول طوفان عمری وژلی. عمری په پکتیا کې د آزاد رسنوی د ملاتړ ادارې یا نی ولایتي مسؤول وو او له دې سره هم مهاله یې په لویه څرنوالۍ کې د کورنۍ او بهرني امنیت په وړاندې له جرمونو سره د مبارزې ریاست کې هم دنده ترسره کوله. د نی اجرایه مشر مجیب خلواتګر له آزادي راډیو سره په خبرې کې د عمری د وژونکو د نیول کېدو غوښتنه وکړه.
د دوی وژنه یو بل صدمه ده، یو بل ضربه ده رسنیو دپاره، همدارنګه څرنوالانو دپاره. موږ غوښتنه دا ده چې دولت دغه پیخ قاتلان او عاملان ونیوي.
خلوتګر ویلی تر اوسه معلومه نه ده چې د عمری وژنه د له رسنیز او کعدلی کار سره تړاو لري. بل خو د افغانستان لوی څرنوالی په ویلامیه کې ویلی چې پرون ماپښین د کابل په دې سبز ولسوالۍ کې د کورنی او بهرنی امنیت د څرنوالی عمومي ریاست د څرنوالانو پر موټر حمله شوې ده. په ویلامیه کې ویل شوی چې په دې پیښه کې د سید کاظم په نوم یو څرنوال ځای پر ځای وژل شوی او دوه نور ټپیان شوي دي. د لامی له مخې څرنوال طوفان عمری چې په پیښه کې ټپي شوی وو وروسته روغتون ته پر لار سا ورکړه. د پیښې مسؤلیت روسا چا نه دی منلی. د نیو مسؤول وایي چې وسلولو طالبانو د هلمند په ناوې ولسوالۍ کې د بوست په نوم د یوې محلي راډیو د نشراتو مسؤول نعمت الله همت برمته کړې. په جنوب کې د نای یا د آزاد رسنیو د ملاتړ ادارې مسؤول عبدالسمی غیرتمل آزادي راډیو ته ویلي همت پناوی ولسوالۍ کې خپل کور ته تللی و چې پرون طالبانو له کوره ایستلې او له ځان سره بیولی دی.
د اوست راډیو د نشراتو مسؤول او د غرغش تلویزیون خبریال طالبانو نیولی دی، طالبانو سره دی. زموږ دغه تفاهم پر اساس او دغه ژمنې پر اساس چې دوی له رسنیو سره کړې وه، هیله او ارزو دا ده چې نعمت الله همت ژر تر ژره ایله سي.
پر لشکرګاه شهر د طالبانو تر وروستۍ حملې وروسته په دغه ولایت کې ټول خصوصي رسنیو خپل نشرات درولې دي. وسلولو طالبانو د وروستۍ پیښې په اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د کرکټ له 19 کلونو څخه د کم عمره لوبغاړو روزنیز کمپ له ملي لوبډلې سره د همدې لوبغاړو په تمریناتي سیالۍ سره پای ته ورسید. د روزنیز کمپ د دوه اونیو په مخه په کابل کې ترسره سو چې هدف یې د بنګلاديش په وړاندې را روانو لوبو ته د لوبغاړو چمتو کول وو. د افغانستان کرکټ بورډ په ویلامیه کې ویلي چې د روزنیز کمپ کې شپږ وشتو لوبغاړو ته د توپ وهنې، توپ اچونې او ډګر ساتنې لارې چارې وښوول سوې. د افغانستان او بنګلاديش د 19 کلونو لوبډلې 15 یو ورځنۍ او یو څلور ورځنۍ لوبه کوي، خو کرکټ بورډ د دې لوبلړۍ د پیل کرنې ته نه ده اعلان کړی. د بلوڅ بیلتون غوښتونکي پاوز یا بی ایل ای په بلوچستان کې د وروستیو دوو حملو مسؤلیت ومانه. په هغې اعلامیه کې چې په محلي رسنیو او ایمیلونو کې لاس په لاس کیږي، د بلوڅانو دغې بیلتون غوښتونکي ډلې د پاکستان د خپلواکۍ ورځې په تړاو د نورو حملو خبرداری هم ورکړی دی. دوه پاکستانی پولیس پرون د بلوچستان په مرکز کوټه کې په یوه چاودنه کې ووژل سول او اته نور ټپیان سول. د بلوچستان د ایالتي حکومت بیان لیاقت شهوانی په ویلامیه کې ویلي چې بمب په یو موټر سایکل کې ځای پر ځای شوی وو او هغه وخت و چاودې چې د پولیسو موټر په تیریدو چاودنه په هغه خوندې ساحه کې سبې چې سیرینا هوټل پکې دی او ګڼ لارویان ټپیان سوي دي. په بل پیښه کې حمله کوونکو پر یو هټېوال چې پاکستانی بیرغونه خرڅول د لاسي بم حمله کړي او ټپي کړي دي. د ایران نیمی ولسمشر ابراهیم رئیسی د یو حکم لمخې محمد مخبر د خپل لومړی مرستیال په توګه وټاکه. مخبر له تیر شو خو څوارلس کلونو راهیسې د فرمان امام اجرایی ستاد مشر و چې نوم یې د امریکا د بندیزونو په لیست کې شامل دی. د ایران د ولسمشرۍ دفتر پرون په یو خبر پاڼه کې دا خبر خپور کړی. د ایران نیمی ولسمشر ابراهیم رئیسی تیره اونۍ لوړه وکړه او له امریکا یې غوښتنه وکړه چې پر دغه هیواد لګول سوي بندیزونه لرې کړي. رئیسی پرون په یو جلا فرمان کې غلام حسین اسماعیلی د خپل دفتر د مشر په توګه وټاکه. اروپایي ټولنې د بیلاروس د زورواکي الکساندر لوکاشنکو په وړاندې د نورو اقداماتو خبرداری ورکړ. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل پرون ویل دا چې د بیلاروس رژیم نړیوالو تعهداتو ته ښکاره بې احترامي کوي، نو اروپایي ټولنه دې موضوع ته په پام پر نورو اقداماتو غور کولو ته تیاره ده. د تیر کال د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د لوکاشنکو ټاکل کېدل د اپوزیسیون او لویدیز لخوا رد سوي دي. پر مظاهره چانو د فشارونو کمولو، له اپوزیسیون سره د خبرو او د نویو خپلواکو ټاکنو لپاره لویدیز د لوکاشنکو پر رژیم څو واري بندیزونه لګولي دي. د چین په مرکزی شار ووهان کې چارواکي وایي دغه شار څه باندې 11 میلیونه اوسیدونکي د کورونا وایرس د تازه پیښو تر زیاتېدو وروسته ماینه سوي دي. د ووهان جګپوړي چارواکي لی تاو پرون یوه کنفرانس ته وویل دغو معایناتو چې تر شپږ کلنۍ واړه ماشومان ورڅخه مستثنا دي اساسا د شار ټول اوسیدونکي تر پوښښ لاندې راوستلي. دولتي اژانس سینهوا راپور ورکړی چې د ډله ایزو معایناتو پر مهال هم په ووهان ښار کې د کورونا وایرس 10 مثبتې پیښې ثبت سوې او په 140 نورو کسانو کې د کووینونس ناروغۍ نښې ولیدل سوې. د ښار چارواکي وایي دوی د معایناتو لپاره په 20,000 ساحو کې تر 23,000 زیات روغتیایي کارکوونکي ګمارلې دي. د 2019 میلادي کال په وروستوي کې کورونا وایرس لومړی له همدغه ښار څخه نورو ځایونو ته خپور سو. خبرونه مولا آزادی رادیو نو اوریدل. درا پورونو برخه ته ورځو. کابل کې د امریکا سفارت وای طالبان د بریدونو په دوام سره نړیوال مشروعیت نسی تر لاسه کولای. دوی ویلي ک طالبان د داسې و مشروعیت هیله لري باید خپل انرژي د جګړې پر ځای د سولې پر بهیر ولګوي. افغان حکومت بیا د طالبانو او ملاتړو پر ضد د نړیوال ټولنې د فشار او ښکاره دریځ غوښتنه کړې ده. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د طالبانو د جګړې له پراخېدو سره روان وضعیت ته کورنۍ او نړیوالې اندېښنې هم په ډېرې دودي. طالبان هم دا پرون یک شنبه د دریو ولایتونو کندوز، سرپل او تخار مرکزونو ته ننوتل او ګڼې دولتي ادارې اعلان کړې. تر دې وړاندې طالبان د جوزجان او نیمروز مرکزونو، شبرغان او زرنج ته هم ننوتلي او د کندهار، لښکرګاه او هرات ښارونو په منځ او شاوخوا کې هم جګړې کړې دي. د کورنۍ چارو وزارت ویان میرویس تانکزای وایي حکومت به ژر طالبان له دې ښارونو په شا کړي.
د خوست، کندهار، هلمند او هرات په ګډون په ګڼو ولایتونو کې سلګونو تراګرو ته مرجو لا وتیره. هغه سیمو ته چې د تراګرو فشار پر زیات وو او بریدونه یې کوله تازه دمې ځانګړي ځواکونه او کمانډي ځواکونه رسیدلي دي. ډېر ژر به هغه ښارونه چې تراګرو وخت تل سقوط یې کړي بیرته د دښمن په هدیره بدل شي.
طالبانو داسې مهال د خارونو نیولو ته مخه کړې چې پر دغه وسلواله ډلې ورځ تر بلې نړیوال فشارونه زیاتېږي. همدا پرون یک شنبه کابل کې د امریکا سفارت وویل ک طالبان د نړیوال مشروعیت د غوښتنې ادعا لري، نو د جګړو دوام د غهیلې ته نه نږدې کوي. سفارت پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي طالبان د پوځي کمپاین پر ځای خپل انرژي د سولې پر بهیر ولګوي. د سره صلیب نړیواله کمیټې بیا ویلي افغانستان ملکیانو ته یو مرګونی هیواد دی او سم نیمایي وګړي چې 10 میلیونه کېږي جګړو ډیر ځپلې دي. له دې وړاندې نورو امریکایي چارواکو ویلي ک طالبان د زور لاره وخت ورسیږي دولت به په رسمیت ونه پیژندل شي. دا ښکاری چې د نړیوالو د اندېښنې او فشارونه افغان حکومت ته کافي نه بریکي او دوی د برخه کې د عملی او غوڅ دریض غوښتن کړي. د ولسمشر محمد اشرف غنی د ستراتیژیکو اړیکو سلاکار وحید عمر ویلي افغانستان د ګڼوژنې، چور او ویجاړۍ له بېسارې څپې سره مخامخ دی او نوموړي پوښتنه کړې چې نړۍ څه شي پر طالبانو او پاکستان له فشار راوړلو او د دوی په وړاندې د ښکاره دریځ له اعلانولو منع کړې ده. خاغلی عمر پر خپل ټوئیټر پانه لیکلی مخکې لدې چې ډیر نه وخت شي دا لیونتوب باید پای ته ورسیږي. تر دې یو ورځ مخکې امریکایي رسنیو د ولسمشر جو بایدن په حواله وویل چې بي 25 او سپیکټر په نوم په وسلو سمبالو الوتکو ته امر کړی چې افغانستان کې طالبان په نخښه کړی. په افغانستان کې د نن بیا دفاع وزارت وایي چې پر طالبانو یې د هوایی او ځمکنیو بریدونو له لارې پوځي فشار زیات کړی دی او مرګ ژوبلې هم ورته اړولې. په سیاسي ډګر کې بیا افغان ولسمشر له سیاسي او جهادي مشرانو سره د سلام مشورو لړۍ روانه ساتلې او دوی د امنیتي ځواکونو په ملاتړ او د شتا لاسته راوړنو د ساتنې پر لارو چارو خبرې کوي.
ومردل چې کابل کې د امریکا سفارت وایي طالبان د بریدونو په دوام سره نړیوال مشروعیت نسی ترلاسه کولی او باید د سولې لار خپل کړي. بلخوا د مدني ټولنې او بشري حقوقو شبکه په افغانستان کې پر بشري سرغړونو اندېښمنه ده. د دغه شبکې اجرایی مشر پرون په یو غونډه کې رسنوي ته وویل چې د شکیل خواو ترمنځ د جګړې او تاوتریخوالي په ډېرې دو سره بشري سرغړونو ته زمينه برابره شوې ده. تفصیل په یو راپور کې.
په افغانستان کې روانو جګړو او نامنیو یو ځلې بیا په دغه هیواد کې د بشري سرغړونو اندېښنې راپارولې دي. د مدني ټولنې او بشري حقوقو شبکې اجرایوي مشر سید حسین انوش د یکشنبه په ورځ د دې شبکې د 13 کلیزې په ویاړ غونډه کې رسنیو ته وویل چې د ښکېلو خواوو ترمنځ د جګړې او تاوتریخوالي په زیاتېدو سره بشري سرغړونو ته زمینه برابره شوې ده.
موږ د بشري سرغړونو ریښې په جګړو او نامنیو کې وینو. کله چې یو هیواد جګړه کې وي عموما نظم له منځه ځي او بشري سرغړونو ته زمینه برابرېږي. خو موږ په ملګرو ملتونو نړیوال سازمان غږ کوو چې د جګړې پای ته رسولو او امنیت پر راوستلو کې همکاري وکړي او د سولې لپاره یو نړیوال ائتلاف جوړ کړي، ځکه دا د افغانانو لپاره اړین کار دی.
د مدني ټولنې او بشري حقوقو شبکې لخوا د غشان 15 غوره مدني فعالانو زرقایف تلی، بشیر احمد بشیر، مینا بلوچ، محمد رحیم جامع او زبیح الله جواد ته جایزې هم ورکړل شوې. دغه 15 تنه له 200 هغو کسانو غوره شوي چې په دغه آنلاین پروسه کې ګډون کړی و. د شبکې مسؤلین وایي یادې جایزې هر کال هغو مدني فعالانو ته ورکول کیږي چې د بشري حقوقو او مدني ازادیو په تړاو هڅې کړې وي. د مدني ټولنې او بشري حقوقو شبکه د جګړو له امله د بشري سرغړونو په اړه د اندېښنې داسې مهال مطرح کوي چې تر دې وړاندې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون ویل چې په روسي جګړو کې ښکېلو لورو افغان نظامیانو او وسلوالو طالبانو له بشري حقوقو سرغړونې کړې دي. د دوی په وینا په جګړه کې د نړیوالو بشري اصولو ته نه پاملرنه د دې سبب شوې چې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې کچه څو برابره لوړه شي. بلخوا د ولسي جرګې غړي او د ښځو د حقوقو فعال شینکی کډوخیل دغه غونډه کې پر حکومت انتقاد وکړ چې د بشري سرغړونکو په نیولو او سزا ورکولو کې پاتې راغلي. میرمن کډوخیل د مدني ټولنې او بشري حقوقو شبکې په غونډه کې وړاندې وویل
په خوشنۍ سره چې د بشر حقوقو ناقضین دا مهال او حاکمیت کې دي او کومندېخنه چې لرل چې د دې سرغړونو ځواب وایي یا به محکمې ته راوکړل شي، نو د دې لپاره پوره هڅه وشوه چې دا مسائل خاموش شي او مخنیوي وشي. موږ تاسې ولیدل چې د ټولنیز عدالت د پلي کولو مسله چیرته ورسیده. دوی دغه مرجرات هم ونه کړ چې له خلکو بخنه وغواړي.
میرمن کډوخیل دغه شان ویل دا مهال بشري سرغړونې خپل اوج ته رسیدلی او که مخنیوی ونه شي هیواد به له لوی ناورین سره مخ شي. د میرمن کډوخیل په وینا دا مهال عام خلک په ځانګړي ډول لیکوالان او قلم پلاس خلک په نخښه کیږي او دا ښکاره له بشر حقونو سرغړونه ده چې مخنیوی باید وشي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د پکتیا ځینې اوسیدونکي وایي چې حکومت لا هم د وسلوالو طالبانو لخوا د نیول سویو سیمو د بیرته نیولو عملیات نه دي پیل کړي. دوی وایي چې جګړه د شر څنډو ته نږدې سوې. دا هم په دې اړه تفصیل.
ولسمشر محمد اشرف غنی د خبرې اتوشت پر زوړاندې د 13 جولای میاشتې په 10 منټه په خوست کې د ولسی خلکو یو غونډه ته په وینا کې کړی وی. نو موري ویلی وو هغه نظامی افسران چې د پکتیا سقوط شوی ولسوالۍ بیرته ونیسي په نظامی رتبو به ونه زوي. کڅه هم ولسمشر غنی د خپل دغه وینا په جریان کې د امنیتي ځواکونو رهبرۍ ته د یادو ولسوالیو د ژرنیبلو او په بدل کې د نظامی رتبو د ترلاسه کولو مبارکي هم ورکړه، خو لا هم د دغو ځواکونو رهبرۍ نه دت پنیدل چې په پکتیا کې د وسلوالو طالبانو په لاس د سقوط شویو ولسوالیو له منځه کومه ولسوالۍ بیرته ونیسي. د پکتیا یو شمېر اوسیدونکي او مدني فعالان وایي د ولایت په ملکي او نظامی برخه کې له تغیراتو سره سره لا هم د دوی غوښتنې او هیلې نه دي پوره شوې. د پکتیا یو تن مدني فعال احسان احسان وایي
د ډیرو هیلو توقعاتو سره سره چې نوې رهبري راغله په ملکي او نظامي دواړو برخو کې تغیرات راغلل، نوي نوي کسانو وګمارل شول، اما تر اوسه هم هغوی زموږ د توقع مطابق نه دي راختلي. هغه ډول چې ولسونو تقاضا درلوده خاص کر په امنیتي برخه کې نه ده پوره شوې، او د پکتیا له دلو ولسوالیو څخه چې نه ولسوالۍ سقوط شوي تر دا مهاله لا هم سقوط پرتې دي.
میرزکا جانی خیل، لجمنگل، احمد خیل، اریوب زازی، ډنډ پټان، سمکنی، روحانی بابا او زرمت هغه ولسوالۍ دي چې کابو دوه میاشتې وړاندې د وسلوالو طالبانو لاس ته لوېدلې. په پکتیا کې د 203 تندر قلوردو ویاند ایمل مومند ازادي رادیو ته وویل چې د ټولو سقوط شویو ولسوالیو د بیرته نیولو لپاره تیاری نیول شوی دی.
دفاعي او امنیتي ځواکونه په پلان کې لري چې هغه سیمه چې په دې وروستیو کې د وسلوالو طالبانو لاس ته ولیدلې دي د هغې د بیرته نیولو لپاره پراخ عملیات پیل او یا د سیمې د وسلوالو طالبانو د شتون څخه پاکې کړي.
ښاغلی مومند په داسې مهال د ولسوالیو د نیولو په اړه د پلانونو د آماده کېدو خبره کوي چې د دې ولایت د مرکز ګردیز په یو شمېر سیمو او په سیدکرم ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او د افغان حکومت ترمنځ د جګړې ډګرونه تاوده دي. مومند وایي له تېرې یوې اونۍ راهیسې د افغان ځواکونو په هوایي او ځمکنیو بریدونو کې د سیدکرم ولسوالۍ زیاتې سیمې له وسلوالو طالبانو پاکې شوې او د ښار په ځینو پوستو یې بریدونه په شا تمبول شوي. د وای د دین خطو او بریدونو پر مهال په تیرې و اونۍ کې سل وسلوال طالبان وژل شوي او 15 سل بختنور ټپیان شوي دي. په دې جګړو کې د نه افغان سرتیرو د وژل کېدو او د اتو سرتیرو د ټپ کېدو پخلی شوی. خو د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل چې دوی ته اوختي مرجوب لا کمه ده، وایي چې یوازې په تیرو دوو ورځو کې د پکتیا په مرکز ګردیز کې دوی امنیتي پوستې نیولې، څلورویشت سرتیري وژلې، 15 ټپیان کړي او 9 نور یې ژوندي نیولې دي. نوموړي د نیول شویو 9 ولسوالیو د ساتلو لپاره د پوره تیاری خبرداری ورکړی دی.
زلا شمس له پکتیکا نه خبرې کوم. د ازادۍ رادیو په پکتیکا کې په اف ام 100.15 سپو پاکه او صفا اورېدل کېږي. مننه.
اوس په دا ووره چې د نړۍ ځینو معتبرو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د افغانستان جګړې ته پام کړی او په دې اړه پر کندوز ښار د طالبانو د ورستوي حملو اړوند مقاله لیکلې ده. طالبان د یک شنبه په ورځ کندوز ښار ته ننوتل چې د نظامی چارواکو په وینا د امنیتي ځواکونو له سخت مقاومت سره مخامخ شول. طالبانو ادعا وکړه چې دا ښار یې نیولی دی. د واشنگتن پوسټ د مقالې په وینا کندوز ښار ته ننوتل د دې ډلې لپاره د افغانستان په شمال کې یو ستراتیژیک لاسته راوړنه ګڼل کېدای سي. د کندوز هوایي ډګر ته نږدې نظامی اډه د افغان ځواکونو په کنټرول کې ده، خو طالبان دې ښار ته رسیدلي دي. طالبانو همداراز د یک شنبه په ورځ د سرپل ولایت پر مرکز هم حملې زیاتې کړې. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په دې مقاله کې لیکلي چې طالبانو وروسته له هغه پر ټول افغانستان حملې زیاتې کړې چې بهرني ځواکونه په بشپړ توګه له افغانستانه وتل پیل شول. طالبانو د جمعې په ورځ د نیمروز ولایت مرکز ونیوه او بیا یې د شبرغان او جوزجان پر مرکزونو حملې پراخې کړې. دا څلور سره ولایتونه چې طالبانو پکښې پرمختګ کړی دی له نورو هیوادونو سره د افغانستان پولو ته نږدې موقعیت لري. او د واشنگتن پوسټ د مقالې د لیکوال په باور د مالیه ټولولو په برخه کې د طالبانو لپاره له مالی نظره ډیر ګټور ثابتېدای سي. ډیپلوماټ خبرونې د افغانستان د جګړې او سولې په اړه په دې عنوان یوه مقاله خپره کړې ده. درې خیالي باورونه یا افسانې چې د افغانستان د سولې خبرې غرقې کړې. په دې مقاله کې هغو باورونو ته اشاره شوې چې د لیکوال په وینا سم نه وو. په مقاله کې لولو چې په لومړیو کې داسې فکر کېده چې طالبانو ته په نظامی ډګر کې د ماتې ورکولو هیله شایي پر حقیقت ولاړه نه وي او باید له دوی سره مذاکرات وسي. او د لیکوال په وینا د طالبانو په اړه هم همداسې فکر و چې ګواکې دوی هم غواړي مذاکرات وکړي. په دې مقاله کې لولو چې هغه مهال چې طالبانو د اوربند شرط ونه مانه داسې وانګیرل سوه چې دوی شایي غواړي په مذاکراتو کې امتیاز ترلاسه کړي. د مقالې لیکوال لیکلی چې دوهم افسانوي فکر دا رامنځته سوی و چې سولې ته د رسېدو یوازینۍ لاره له طالبانو سره مذاکرات وو. په مقاله کې راغلی چې له طالبانو سره د سولې د موافقې احتمال ته هغه مهال هم هیلې وې چې مذاکراتو میاشتې وخت ونیوه، خو وروسته څرګنده سوه چې طالبان په هیڅ ډول له خپلو اهدافو اوښتلو ته چمتو نه دي. لیکوال همداراز استدلال کوي چې امریکا تر ډیرې مودې دې نتیجې ته له رسېدو ډډه وکړه چې طالبان د سولې بهیر ته د یو څه ترلاسه کولو لپاره تر یو څه تیرېدو په توګه نه ګوري، بلکې مذاکرات یې د نړیوال مشروعیت ترلاسه کولو لپاره وکارول. د سولې په بهیر کې د بریالي کېدو لپاره باید خبرې د افغانانو په مشرتابه او مالکیت وي. لیکوال وایي چې د افغانانو له موافقې پرته بېله شکه پرمختګ تلپاتې نه سي کېدای، خو دا انګیرل چې افغانان په خپل اختلافات له منځه وړلای سي د افغانستان له معاصر تاریخ سره په تضاد کې دی. د ډیپلوماټ خبرونې په مقاله کې راغلي چې په افغانستان کې د وسلوالې جګړې لوري هیڅکله د مذاکراتو له لارې سیاسي حل ته نه دي رسېدلي.
د خوست او کابل ترمنځ پر لوی لار ځینې تلونکي مسافر وایي چې دغه لاره نږدې هر ورځ په ساعتونو ساعتونو د افغان حکومت او د وسلوالو طالبانو ترمنځ د جګړې له کبله بندیږي. دوی وایي چې دغه بریدونو پر دې لار تلونکي مسافر او ناروغان له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د جګړې د سیمه د لوګر ولایت د محمد اخی ولسوالۍ اړوند د تنګي وغجان په نوم یادېږي، له کومې چې د خوست کابل عمومي لارې تیره شوې ده. د ورځې لس بجې دي او جګړه د افغان ځواکونو په هغو پستو ده چې د دې لویې لارې د امنیت د خوندیتوب لپاره د لارې په اوږدو کې جوړ شوې دي. د جګړې د وړو خواو ته سلګونه موټر دې ته انتظار دي چې جګړه ختمه شي او دوی خپل منزلونو ته د رسیدو لپاره خپل مزل بیا پیل کړي. په موټرونو کې خزه ماشومان سپینګيري او یو شمېر ناروغان هم لیدل کېږي چې د جګړې د ریدو او د لارې خلاصېدو ته د انتظار شېبې شماري. په دې لاره تلونکې یو مسافر عنایت نوري د سترګو لیدلې حال دا سوي:
جګړه کې سپک او درنې وسلې کړې دي. جګړه تقریبا سات یو نیم سات دوام وکړ. ګنش میر موټرونه انتظار ولاړو چې په هغه کې خزه سپینګيري او ماشومان هم وو، حتی دا ساجل ناروغان هم وو چې د تداوی لپاره خلکو کابل ښار ته انتقالول. د لوګر په ښار کې تقریبا داسې پیښې هر ورځ تکرارېږي.
خو یحیی بیا یو ورځ وروسته په همدې سیمه کې د یوې بلې پیښې شاهد پاتې شوی. د یوای کابل ته روان و چې له دوی وړاندې په یو کورلا ډوله موټر ناڅاپه له څو لورو ډزې وشوې او ځای پر ځای پکې څو تنه مړه او ټپیان شول.
مد هغه ولسوالۍ د تنګي وغجان په سیمه کې لمغ ځخه یو کورلا مخ کې شو چې تقریبا یو 50 شپته متر بل موږ مخ کې تللی وي. ناڅاپي اور باندې له څو خاو بریټ تر سره شو چې د بریټ په پایله کې د غټول کسان په ډیره بیرحمای سره وژل شول. لمغ سره په موټر کې ماشومان او مرمن هم موجوده وي، همداسې په نورو موټرو کې هم ورته حالت وو. خلک په ذهني لحاظ داسې ګنګ شول لکه ګونګي، ټول خلک ولاړ وو، هیڅوک نه پوهېدل چې څه وکړي. حتی چا نشول کولای چې جسدونه له لارې څخه یوې خواته کړي.
یحیی وایي له دې پیښې وروسته اوس له سخت رواني حالت سره مخ دی او نشي کولای په اسانۍ د پیښې لیدل شوې صحنې هېرې کړي. دا پیښه د تیر شنبې په ورځ شوي، خو تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی او نه هم معلومه ده چې وژل شوي کسان څوک او څومره دي. یوازې جنگ جګړې نه، بلکې ځمکني ماینونه، د وسلوالو طالبانو او د وسلوالو غلو چک پوینټونه، ترافیکي پیښې او اختطاف هغه موارد دي چې په دې لاره تلونکي مسافر او خلک ورسره مخامخ کیږي. د خوست کابل په دې لاره د پکتیا، لوګر، پکتیکا، خوست او د غزنی په ګډون د یو شمېر نورو ولایتونو اوسیدونکي تګ راتګ کوي. د لوګر سیمه ایز چارواکي له هم د کابل ګردیز په لویه لاره د شوې پیښې په اړه څه نوی، خو د لارې د امنیت په اړه د امنیت قومندانې ویان ګل حیدر احمدی ازادي رادیو ته وویل چې عمومي لاره امن ده او د تګ راتګ په وړاندې کومه ستونزه نشته. په سویل ختیځون کې د 203 تندر قلو اردو ویاند ایمل مومند هم د تیر پنځشنبه په ورځ له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي و چې د دې لارې د امنیت د خوندیتوب لپاره یو نوی پوسته جوړه شوې او د اړتیا پر مهال به نورې پوستې هم ځای پر ځای کړي. د کابل گردیس په لوی لاره د نا امنۍ پیښې په داسې مهال زیاتېږي چې وسلوالو طالبانو د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د ولسوالیو له نیولو وروسته د ولایتونو په ښارونو بریدونه پیل کړي دي.
په ارزګان کې موټر چلوونکي ولسی خلک وایي چې د ارزګان کندهار ترمنځ د لارې تړل کېدو له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. د دې لارې پر سر تلونکي مسافر او موټر چلوونکي وایي چې دغه لاره له څو ورځو د طالبانو لخوا د ملکیانو پر مخ تړل شوې ده. نور په دې راپور کې
د ارزګان او کندهار د لوی لارې پر سر تلونکي مسافر او موټر چلوونکي وایي یا د لارې نن لسم ورځ هم طالبانو د ملکي خلکو پر مخ تړلې ده چې دوی له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. که څه هم د غلاره تړل سوی او ګڼ شمیر موټرونه او مسافر په ترینکوټ ښار کې بند پاتې دي، خو یو شمیر هغه موټر چلوونکي چې د خلکو د مجبوري پر اساس کندهار ته ځي نو دوی اړ دي چې یوه شپه او یوه ورځ مزل وکړي. اته جرشکلن محمد رحیم د ورزګان او کندهار ترمنځ پر لوی لاره یو غټ موټر چلوي. نوموړي وای کله چې طالبان ور باندې د لاره تړلې نه یوازې دا چې ګټه نه ده کړې بلکې ورته څو چاند زیان هم رسیدلې دي.
جی محمد رحیم موټر پر دا لین چلو تقریبا خونو لس ورځې پنځلس ورځې به کېږي. زما موږ د دې ستونزو سره مخ شوي چې رابر کړې مې پنځلس زره روپۍ شل زره روپۍ به کرایه زما فکر سره ماته ګټه پاتې شي. پنځه څلوېښت زره کلدارې مې یو دانه ټیر په بشکړی دي، هغه خپله ګټه خو مې ولاړه چې ولاړه هغه خو مشوره وه شل زره پنځه زره تقریبا د ځانه پشتي باقیانو نو لار نسته. لار خو بس مطلق ماسی په نامه لار ده، هغه پرداره کم انجي لکه د یو بام پر بغل باندې چې را رواني ولې خامه لارې دي غونډیانې دي. مټر مو دغه د جې پلاچ راتللو چې دا ټیر یې بش کړلی. که چیرې دا مټر بریک کار نه وای کړی پنځه کاته به ما وشتی وای شپږ به ما وشتی وای لس به ما وشتی وای.
د دې لارې تړل کېدو د کوچنیو موټرو پر کاروبار هم منفي اغیزه کړې ده، ځکه اوس مهال دغه وژدې لارې ته په کتو زیات شمیر خلک زړه نه شو کوي چې پر دغه خراب لارې کندهار ته لاړ شي. نور احمد د ورزګان او کندهار ترمنځ پر یاد لارې فیلډر موټر چلوي. د ازادي راډیو ته ویل چې نن نه هم شپه د پترینکوټ ښار کې د سپرلی په تمه تیروي.
مسافر تک را تک دون نه کوي سره په خو به 50 موټر او تل شپه ته موټر به تل په ګرد اورات باندې 15 موټر 10 موټر 20 موټر من نه مشه ده چې د دې ورته ناشم کور په کندهار کې دي داس په مسافري گزاره ژوند کوو.
لدی ټولو سره سره د یادلاري په تړل کېدو سره ناروغان او سپرلی هم لګونو ستونزو سره مخامخ دي، او ترڅنګ په شار کې د خوراکي توکو به هم ورسره څو چنده لوړې سوي دي. ملګرو ملتونو او د بشري حقوقو کورنۍ او نړیوالو سازمانونو پر لپسې په افغانستان کې د جګړې لشکیل لور غوښتي دي چې د ولسی خلکو د سر او مال خوندیتوب یې کینی کړي او د هغوی د آزاد تګ راتګ مخه دي نه نیسي. د وسلوالو طالبانو ویان کاری صف احمدی بیا په دی اړه نه خبري شي، خوای یا د لارې کده د ملګرو لوري هم تړل سوی وي نو دا کار به د ملکی خلکو د خوندیتوب په مخه کړی وي. د ورزګان ولایت د امنی کمانډانی مسولین هم د طالبانو لوري د یاد لارې تړل کده منی، خوای یا د لارې طالبانو د کندهار په مربوطاتو کې تړلې ده. په دغه ولایت کې د پولیس ویان مخبر لا سالار ازادي راډیو ته ویل چې د ورزګان نړیوال ټول لارې د ملکی خلکو پر مخ خلاص ده او هیڅ ستونزې پکې نهسته.
د ورزګان کندهار د لوی لارې د موټر چلوونکو سره ناسته وسوه ستونزې واوریدل سوې. کوم ستونزې چې پر یاد لار موټر چلوونکو ته جوړیږي هغه ساحه بالکل د ورزګان په ستړاو نه لري، هغه ساحه مربوط د کندهار ده. تریات لارې د وسلوالو طالبانو د خاورته تړل سوې دي. کوم ساحه چې د ورزګان مربوط کیږي کوم لار د ورزګان مربوط کیږي هغه بالکل د عام وګړو پر مخ شپه ورځ خلاص ده. پلان لرو ژر تر ژره په یاد لار باندې عملیات وسی.
ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه د کندهار ولایت د امنیتي او ولایتي مسولینو سره هم خبرې وکړي، خو له پورا پورا هڅو سره سره بیا هم بریالي نه شو. د ورزګان او کندهار ترمنځ لوی لارې چې دغه ولایت د خلکو لپاره د انسان د ستونی په څیر حیثیت لري پر داسې مهال د ملکی خلکو پر مخ تړل سوی ده چې دغه ولایت پر جګړو او کرونا سربیره وچکالی هم سخت ځپلې دي.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
آزادی رادیو ته ورجست. دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. افغان ولسمشر د خصوصي سکتور سوداګرو ته ویلي چې تریوي میاشتې پورې به په ازمیشتي ډول